السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د لندیا قوس درېمه د نومبر 23مه. په پایل کې خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل سو. دا خبره د دې سفارت په نننۍ اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې ور له مخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیلې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزناک تمام سي. په اعلامیه کې د افغانستان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د جرمني یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو 4 کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د کارونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زیټ پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 4 نیول سوي کارکوونکي افغانان دي چې په افغانستان کې عملاً کار کاوه. په اعلامیه کې د جرمني د پرمختیا فدرال وزارت د ویان په وینا ویل سوي چې دوی له ټولو کانالونو په استفاده د خپلو دغو 4 کارکوونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. جی آی زیټ وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت کاوه او د کارکوونکو شمیر یې څه باندې 250 ته رسېږي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې په اکتوبر میاشت کې هم 4 کارکوونکي د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوي وو. د اعلامیې له مخې طالبانو د جرمني د دې ادارې کارکوونکي په جاسوسي فعالیتونو تورن کړي دي. طالبانو د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمن 1,500 رضاکاره روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکارې روغتیایي کارکوونکي په اړه تفصیلات لیکلي چې په دغو 1,500 محلي روغتیایي کارکوونکو کې شامله ده. د دې ادارې په وینا میرمن شکیبا ویلي دوی کمزوري ماشومان معاینه کوي، که په خوار ځواکۍ اخته وي کورنیو ته یې سلا مشوره ورکوي یا یې هم ماشومان روغتیایي کلینیک ته لیږي. د بې پلي ډاکټرانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی. په غزې تړنګه کې پر سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنی اوربند ټینګ سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی. د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل سویو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوښ شي. خو د راپورونو پر اساس اسرائیل د شپې پر مهال پر غزې تړانګې درنې بمباري کړي دي. اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړۍ دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل سویو فلسطینیانو شمېر څه باندې 400 ته رسېږي. د جرمني شاوخوا 1500 پولیسو په هغو سترو عملیاتو کې برخه واخیسته چې هدف یې په 2 ممنوعه فلسطیني سازمانونو پسې لټون وو. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وینا په دغه هیواد کې 21 ساحې په دې عملیاتو کې تلاشي سوي چې یوازې 14 په برلین کې وي. امریکا او اروپا د حماس توندلارې ډله ترهګر سازمان ګڼي. د جرمني پولیسو دغه توندلارې فلسطیني ډله او جرمني کې د فلسطیني بندیانو د ملاتړ شبکه سامیدون په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې په نښه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې په دې عملیاتو کې شیل استرړونې لري او دوام به پیدا کوي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اقدام کړی دی. ویل سوي چې دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو پر مهال وژل سوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي وو. ماسا امینی چې په خټه کوردی و په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوی و چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام سوی دی. هنګاو سازمان چې تر ډیره د کوردانو پر مسایلو تمرکز کوي ویلي زهروان ته له مخکې د ده د اعدام په باب اطلاع نه وه ورکول سوی او له کورنۍ سره د وروستۍ کتنې چانس هم نه دی ورکول سوی. په ایران کې دننه د دغه 22 کلن ځوان د اعدام په باب رسنیو راپور نه دی ورکړی. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل چې په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 100 ته نږدې سوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن سوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلابونو په وړاندې مقابله کوي. د افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان یې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. د سومالیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې تر سختو سیلابونو وروسته د طبیعي آفتونو له کبله اضطراري حالت اعلان کړ. د دغو سیلابونو له کبله شاوخوا 100 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي دي او ګڼې سیمې کروندې او پلونه ویجاړ سوي دي. کابینې پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر غونډې وروسته په ویلامیه کې وویل چې په دغو سیلابونو کې 96 کسان مړه سوي او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن سوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې د هوایي مدافع دستګاه وي د اشغال سوي کریمیا او د جنوبي سیمې ولګوګراد پر فضا د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته لیکلي چې دغه الوتکې ویجاړې کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید سوې او اوکراین هم په دې باب رسمن تبصره نه ده کړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدي لومړۍ نیټې ته لا نږدې 4 اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتی شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 تر رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېرې ستنېدونکې زیانمنونکې دي او که به سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یو نیت په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 100,000 افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 4,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یو میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. شاغلی اڅکزی زیاته کړه چې کله د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څنګه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. شغل ویسټ ژمنه کوي چې دای بل افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. لدې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر ویلیو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکاري ته خوشاله ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړی دي.
کونکو ګلال حق مل د ایلمن ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یل د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورئ، پاکستان ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې، نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه
لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کار سره اخیستل کېږي ورور.
ما دا کوم مسافر چې له پاکستان راړی، دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپناه او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو پای کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي.
د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
د ازادي راډیو د دغو اوریدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادعا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي، دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کېږي؟ که چېرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي، او ولایت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنه شته. ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته شوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلي دي، جنګېدلي دي، پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی، هغو هغې تجهیز کړي دي، هغو ته په ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته د افغان ولس سره هغه یو ډول د په سر کې به خاډ راشي. ولې نو دغسې پارلماني غونډې یو حیات راغی، بل لاړی، یو زمن بورسونه ورکول. اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلی چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجوله، افغانان یې موجوله. نو هغه وطن ډېر ښکاره شو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونه په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلوم و، بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې تقریبا هغه تخمینی چې دی راخیستی دی $100 یو شخص خاصل کیږي، دا چې دا وزي سره دی چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل دا پاکستان کې له پخوا راهیسې و تل دغه سی و، حتی په هغه حالت کې چې هیڅکله دغه سی و پروسه نه و پیل کړې چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستان وایستي، بیا هم افغانان ځورل کېدل. له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه ډېر یو ټولو لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هیڅکله داسې یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي، نه یې توانېدلی. او نن د نن موضوع خو بېخي ښکاره ده، خو هغه چې خوهلته پراته وه هغه چې د 2021 د اګست وروسته پاکستان ته ولاړه، پاکستان ته یې مجبوریت ماندی په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې بیا د دوی تر تھانو پورې د دوی تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپله پاکستانیانو د دوی لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دوی پر شفتخوري جوړې کړې دي. یعنی فساد د پاکستان په پولیس په رګ را کې دی، هغه د فساد
مننه آزاد څه مننه
په لاس ورسي تاسو ویلان ورسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي.
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتر شي په دې تیرو شلو کلونو کې، او کنه په یو وخت کې هم د سیاست نه کېده.
پاکستان دوه مخی سیاست لري هر وخت، د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاق تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کوټه کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري، ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو، او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری اکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي، مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي، د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره، یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، د غیر منطقي خبري الته کیږي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلک دی الته، پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کوي، یو خاصل عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو می هیر کړی دی، او هغه چې کوم ځای سره راغلی مغه را پیدا نه ځکه چې زلت چرالم دی کلام، او بیا هم دلته لوي شو، بیا مو چوانی کول، بیا ورسته یو سر به وګټلې، بیا مو هټي جوړ کړی، او ساشه پاتې شو زلت راغلی زنه فوجي د کوم ځای وانسان سره یې اصلا ځکه چې ما پلان مو شو، زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه لاس ور کړی دی، نو دا خلک شړلې دي، هغه راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم ز خپل په وسره د زموږ یو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیرنه ټول په مرکز کې، یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو، او دا خلک چې راځي سلو لکه خلک دي په سلو لکه خلکو باندې مش څه کولای شو. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلی چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره.
ما نه نه حافظ صاحب د خبرونې بل مل منه مهم را سره یو ځای شو. صاحب دینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشره، حمیدی اغلی حمیدی خبرونه ته شرغله دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید لخپل خوري ونه شړي. څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
دا ډیره د شهادت موضوع ده او اړینه موضوع ده. په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې. اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پینځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده. مختلفو هیوادونو ته چې زیاتره افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا سالور نیمو لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او کومګه چې ستاسو نړیوال اسناد ترې شو چې بشر نړیوال اعلامي د تصویب نه را پدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د رسنیدونکو یا داخلي بيځای شو د وضعیت د خوالي د لپاره دا اسناد تصویب شوي دي. کاغ اسناد ته مونږ وګورو په دغه شرایطو کې یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا مونږ د بيته رسنیدو د غلړۍ چې نظر یو کان را پدې خو پایل شول. ځکه ماجرم په درې کټګوري ویشل شو، یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنری سره چې ماجرینو لپاره کار کوي د یونیسیف دفتر د هغه سره رجستر شوی ماجرینو، یو هغه ماجرین چې وروسته د هغه نه د یوې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کړو، یو هغه ماجرین چې د ډاکومنټ نه لري یا نه اسناد نه لري یا د بوختیا د وجه یا د ستونزو د وجه د اسناد نه دی اغستی. خو په فعلی تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوې چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیږي واسطه. اول خو د افغانستان فعلی شرایط دي ته مساعد نه دي، د یس لحاظه ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار دپاره ماجر شوي. فعلی شرایط چې د افغانستان مونږ د ماجرات د بیر ترستنیدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه کراسکي به ته درستنیدو ترڅو پوری چې زمينه په غيواد کې نوې مسايده شوي، به ورسته د زمينې د مسايدېدو نه جانبين وادونه به شرایط دي ته مسايده. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه ماجر به ته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنیږي. په اجباري توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دې لټکیږي د دې اول دپتیږي او د په ډیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنیږي. هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره ادارې باندې سبب نیسي لکه د یو ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره، خو هغه چې راځستان دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوال اسناد ته هم کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته هم کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په د قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته. یو شمیر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راستولې دي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړولې دي. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چې لوچه طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبغالو
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي په پوکي پروګرام د ازادي رادیو اوري موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پرې بسی پرې خبرونه مو ملمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی د بشری حقوقو فعال صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد آزاد سب د بحث دوم برخه ته راشو د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي څنګه کېدی شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدی شي چې د سیاو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی لډیر بد حالت سره مخامخ نشي
ګوري طالبان یوازې دغه راستنیدونکو سره نه بلکې ټول افغانان سره ډېر څه کولای شي په تیر دوه کلونو کې ډېر څه کول خو له بده مرغه نه یې لیکلي هم نه یې کوي او چې نه یې لیکلي هم نه یې کوي دا توقع یې له منځه وړی ده چې دوی له خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنیدونکو کې البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یو شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم ځکه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي، یعنې طالبان څه کولای
شي؟ همدې ته راځم دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولی، لیکن تاسو به لیدلی چې د تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویله چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې د نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او دی خپله ځنې اخلي نو بیا د توقع نشي کېدی کولی خو هڅه شي. طالبان ام دا اوس په داسې وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي هغه ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مساله کې همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي، بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبانو ته ورکړي امنیت یو څه دغه له مخې یا د کارمندانو د کمښ له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې ستاسو د دې ترڅنګ هغه ادارې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشته د کمپاین مو کې دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل، نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه راستنیدونکو سره مرسته وکړي یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو راداسه پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه راستنیدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه یې د رسنیو سره شریک کړی، نه د دې د مهاجرینو وزارت یا مثلا د صحت وزارت په برخه کې راستنیدونکو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او همام په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخوانی خلکو ځای طالبان هغه دغه د افغانستان هیڅ نه دی وایي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت مثلا د تجارت وزارت مثلا دی په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري دی غو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
ماننه آزاد په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملل ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملل دګر کې دفاع نشي کولای او محدود پاتې شوی دي په داخلي منابعو او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثار څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کوي او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی اما ستونزې زیات شوې دي. یو خو هر کال د میټو تقریبا 1600 نوې خلک راځي او د ځوانان بیا کار دګر ته ځي، او پاین زمان کې د کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته دا ډېر کلی اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بدلی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظ جی صاحب. اغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمي کې له خلکو سره مرسته وکړي او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې موږ خبرې او خبرونه اورو، طالبان تر دې دمه پورې د څه کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان د دغه رسنیدو د بهیر لپاره نه لري چې دوی د نړیوالو ادارو سره د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري. ځکه رسنیدونکي په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې ځانګړو مرستو ته، په لنډمهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځمهاله کې او په اوږدمهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده، نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې چې یا لکه د خوراکي توکي بعد غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره غیر راجستر شوي مهاجرینو سره آیو ایم ادارې یو څه نقدي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دوی سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ، دا خبرې د دوی داسې مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دوی دپاره سره دي چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي، ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړې پالیسي د بیرته راستنېدو دپاره له ځانګړی فرمان موجود و چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د څښاک د اوبو نه د ټولې ادارې پکې معلومې وي چې کوم کوم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي، نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوونه شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې راستنیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي، په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخم باردار کې د ایو ایم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستي
کوي.
دغه پلانونه که موجود نه یو بل خپل د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې کم راستیم کېږي. امراستي هغه خاصو کسان ته نه رسیږي، هغه کسان چارمن دي هغه ته نه رسیږي تر کومه چې موږ
مننه.
نو د مرستو د ویش لپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او خبرنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانیږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خان جان علي کوزي هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو. علي کوزي صاحب، خبرونه ته شرغلي، تاسو په افغانستان کې استي کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه څه شوي د راستنیدونکو کډوالو لپاره؟
بله، سلام احترام تاسو ته او محترم میلمنو ته او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سټور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود و، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي او د هغه لپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري او بل اخر دوی ثبتيږي. او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ازي هغه ولایت ته او په هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم دوی د لپاره د مسکن او د اوسېدلو ځای د لپاره کومک کیږي او هم وسه د سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 15 میلیونه ډالر نه په تورخم کې او همدارنګه په موخه 15 میلیونه افغانیونه په تورخم کې او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او دا شیان د بعضی ضروری شیان دوی ته برابر شوې دي. وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرف نه دا فکیج ورکول کیږي او دوی ځي. یو تعداد یې چې دغه دی هغه په عمل ته هلته او ته پنغاله جوړ کړی دی او په هماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند اڅه د امکانات چې دي هغه ته برابر شوی دي مګر ژوند یې سخت دی. دی کې هیڅ شک نشته.
الکوزه صاحب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او څلور برابره شي لکه څنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
او ښه دی کې چک نشته دی چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولی، اما وضعیت به ښه نه وي ځکه چې دغه 400,000 سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي. او کدا 1,000,000 خلک راویستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه یې روزګار کړی، د 40 په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټر اغېستي دي، موږ هلته خدمات کوو، موږ د قالینو کارګاوې لرو. یعنی تاسو ته به معلومه وي رسمي خبره دا ده چې د 30-35% پورې په دې 40 کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي. یو خو هغه مهاجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنغالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره او هغوی هلته کار کوو. مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي، افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې دا زموږ سرمایه څنګه کیږي. موږ 1,000,000,000-2,000,000 سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې. که دغه ټول خلک راایستل کیږي یو بخش دا سرمایه ګذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي، دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي. دا خو 40 مخکې چې یو دیقان تللی دی هلته زامن او نونو دوی مکتب ویلی دی. دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي، یو تعداد پکې انجینران دي، یو تعداد پکې مسلکي خلک دي. دغه مسلکي خلک دی کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري. موږ په خپلو داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې و چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې، ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي. نو دغه کې یو تعداد خلک شته چې دې ته پاره کار پیدا کېدلی شي، اما هغه سرمایه چې زموږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته.
مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب، د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمده نشي؟
ګوري، په پاکستان کې دوه ډوله پانګوال دي. د افغانستان یو هغه متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دي او یو په لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که د دوو نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراف ګروپ دی، دوی ډېر زیات پانګونه کړې ده، اربده میلیاردونه ډالر دي. پاکستان هېڅکله هېڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولی. تر ډېره لاندې متوسطې په متوسط پانګوال چې څومره دي خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې او د چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبار لري، د دې د ایستلو هڅه دوی نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیټې کچې کاروباریان په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې یو سړی راپورت شوی، دغه نور وایي یو افغان چې د حضور رسنۍ هغه خپل سیکټر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا پرې چا باندې خرڅ کړي، دغسې به یې پرېږدي او دې خواته راړولی نه شي. نو هغه وایي چې دغسې زه پرېږدم، زه به د خپل سیکټر سوځوم. د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه اسمان د پاکستان دغه پرېکړه دا څه روا دي، دا د ټول نړیوالو قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی. او دا خپله نړیوال وویل دا د ملګري ملتونو د انشیار اور په دې باندې خبرې وکړې، دا په یو نه وړاندې د ساکو په مجلس کې د امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې انشیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انشیار دا ټول نقص کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سختار سیاسي سختار نشته چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري، په نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي. طالبانو یادونه کوم نو د دغه سیکټر کچې باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نشي کولی. په لوړه کچه کوم پانګوال یو ته دغه په باندې څنګه زمينه نه مسایله پانګوال دا له کوزای سره دستا پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوثر چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچوله دا سره الوزي. په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت پر مهال باندې چې پانګوال دا ځنه کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وو، چې ځکه ډېر هغه پانګه اچونې ته هغه لس زره غله نور ناس په ماتیي کړی ناست دي. نو نن خو د یو دپاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې، نه د دې تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونې
حافظی صاحب نظر واخلم دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بې ثباتۍ او په پاکستان کې د نامنویو له عمله وتلي، او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بندي کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرني ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي، څنګه ممکن ده؟
مخکې تر جواب پوری دا خپل همکار ګران الکوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله. بله
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان وویني او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل اووی خو د کامنولس غړیتوب لري، اووی لپاره یو څه اسانتیاوی شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هیوادونه لکه بریتانیا، لکه استرالیا، لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره اوږده نږدې خلیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو ته پته ستاسو ډېر پاکستانیان التر شروال لندن هم صادق خان یو پاکستانی پات شوی. نو دلته پاکستان کې سرمایه کټ پاکستانی سرمایه کې بارنه سرمایه دوی خپل دیګه لپاره ځای لټوي او کله چې حالته او ځم مناسب نو دوی تښتي او دوی خلک تشریدلې دي پاکستان څخه او حتی کستا پامی سورز د مخه دوی دا تشویش کارکړ چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه ډالر زی وهتا افغانستان ته اما دا چې درښتاو کنو خو اما دا بالکل بشیر ده چې پاکستان سیاست د اقتصادي وړي لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه وځي مشته او غونډي ته مشکلات ته زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوی نه برابرې نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د هغوی د پیسې ترلاسه کولو لپاره متاسفانه داسې یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسساتو کې ورودانګي او حق طلبي وکړي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره وکړل چې په زوړه کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شی د اجتماعي التفات شو زموږ ته که اوسې اقدامات کړی تر اوسه پورې د کلیسته په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دې په خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاق خصوصیتوري زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بین ملي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین ملی یا محاکم ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکټ پیژنل چې وینې دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی قوت دوی نشي کولای
مننه حافظ صاحب الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره ده نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم 150 په دې برخه کې نشي کولای کته سو نور وسهات ورکوي لطفا
بله اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عتیزی صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ وخت رالم ګور تاسو یو مسله د په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زاد غړب باید تیر شي دنیا زمنګ حکومت کو کې د دې مهاجر غم باید وخلل شي د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه نیت راغله د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم د مهاجرین په دوه قسمت دی یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمی زی او راځي دا غوی پېښه ده اما یو تعداد کار خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات سکتور خصوصي دي ته آماده ده دا اوس مونږ په هرات کې د زلزلې د پر بزرګونو کورونه زمونږ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي همدغه شانتي په هر ولایت کې مونږ 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو یعنی تاسو وګورئ 300 مليون خالی میرویس حاجی کومک کړی دی داسې نور تاجران دي زما چې د پاکستان سره دا معاملې وشکوي شي او موږ د خپل وطن او د خلکو د پاره اول دا کارو کوو دغه خبره دا چې چې افیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبري وکړي چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو ا دې عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دې نه پیژني نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي خود تاریخي او دغه کني لار شته په جهان کې اصول شته دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تللی وو هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږ ته جان چیو او بل اخر مونږ خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک ته هوس چې دغه سی حالت راغله ده دغه انتقالي حکومت چې د سیو انتخابي حکومت نه دی ډیر به مسولیت اقدامات کوي زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي زبې باور ما کچیرته ټول دنیا زمنګ سره خصوصا ملل متحد کومه کولی کی منګور سره په جریان کی او دلته یو 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 بیلی فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې نو 50000 کالدار هټولي 2000 یا الله سره افغاني شي په دې 1000 افغاني باندې د دې سړی غ کرایم نکېږي نو دا ډېر یو تصمیم دے دا تصمیم ہم پہ انسانی لحاظ دیر زیاد بد دے ہم پہ اسلامی لحاظ پہ بشری لحاظ پہ تی خاطر باندی یو فکر وشی زی فکر کوم دغه خواران چال تا دی و دغه عادی خلق سرا پلکونو کالدار اشتا دے پیسی و سشتا دے دمڑی جواندی دے پارے پری خستلی دی آغا پہ یو شکل او بل شکل آل تا پاتی کی گی او در طول نا خطرناک خبر دادا چیز منگا تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیسی صاحب دقیق پویږي من په خوانه منګه تا تقریبا شل کال مخکې افیسی صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او الته او د دې افتخار دی لري نو هغه وخت کې من سره یې سایه وا په میلیارډونو ډالر الته او کالداري الته خلکو کورونه اغستل دي الته خلکو دکانونه اغستل دي الته خلکو ترانسپورت اغستل دي او تا اکثرا دغه قبایلی خلکو په نامه دي نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زمون په نامه دا نه دا کېدل اوس چې هغه زمکه خرڅي د 15 روپو چې په 2000 غواړي یا په 3000 غواړي ټول سلام داده دې ته باید یو اني برخورد وشي او زما خواهش د اسلامي امارت نم داده چې دې ته داسې په تفاوت پاتې نشي او دا باید ورسره خبري وشي ذکر وابطي دومره ډیر پات نه دي د پاکستان سره سره دینه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به دا غلي اما مناسبات بد نه دي دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان او الته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی بلان دوی هم باید خاموش پاتې نشي او خصوصا د دغه رویش او د طرز عمل چې دا دوی وځ کړی دی د پاکستان حکومت دې ته باید د فایل ټکی ورکي یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کورنه راو باسي او موټر کې واچي او درب دغه تیراولي لوړ کې تیراولي د شپې په لوړ کې ولاړي او به را پوری باسي د دغه نه او هر نه هر چا نه هر شی پاتې نو دا چې کورونه هم شته چې بچي یالته چا پاتې دي خزه دې مخترا وخته ده زامن یالته پاتې دي دې مخترا وخته لده نو دغه دا ته په هیڅ دنیا کې تر اوسه پوری نه ده شوی یعنی موږ او ته ریسرچ کړی دی د 3 لک تر 4 لک روپو پوری افغاني او پوری یو کور جوړیږي نو ملل متحد هم باید کومک وکړي د قشان په ملیونونو ډالر چې فلسطین سره نور زینو سره او مسائل سره کومک کیږي دا خو یو لوی چلوي کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کو چې مونږ خپل وطن وران کو اوس خو دا وطن را لبه جوړ کی او دا خلک راولي
ما نه نه تشکر ډیره مننه الکوزا صاحب مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخسه کور ودان د خبرونه څو دقیقې پاتې دي د لپاره چې دا بحث راغون کو په لندو باندې د اغلی حمیدی پلانډو کې تاسو نظر واخلو څه باید وشي چې په دې جمع کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي او مشکلات په خپل حال لیکن باید څه وشي تاسو وړاندې څه ده
قوی امغږی کده اداره په رسمي پیژندل شوی دی ان د خپل مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخله د خبرې کې لدی چې بیرونی سیاست هر څه دی هغه بیل خبره ده یو قوی امغږی ام دغه د پنګوالو ترمنز ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې اورو پنګوالو په طبيعي فخو کې موږ دغه پنګوالو وکړي او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورسته د یونیسیار او ایم د ادارې نام دغه پنګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده نو د دې لپاره باید د یو قوي امغږی په داخل د ایواد کې وایدو لري خارج د ایواد نه د پاکستان د ایواد سره ځکه دغه پروسه چې ده د پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنری ترمنځ ریګونی پروتوکولونه د هغه بيخي خلاف ده ځکه د چې کوم شرایط ټاکلي دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټونو نه د پورته شرایط دي. دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د ماجرات لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېدل دي شرایط دي ته آماده دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو سره اړتیا لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زد شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي
راتلیدو
ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب ستاسو نظر که واخلم څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي چې د ژمي په وخت کې کچرته د افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي. خو له بده مرغه کوم وضعیت په نړۍ کې دی مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړي توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي لکه مخکې مې چې نمونه واخیستل مثلا جنرال ګروپ او دا خلک دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایه هم دي او د دې د سرمایه د راخیستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي او بیا به دغه نو سبسلي سره ګورو دا هم یو تاثیر لري. یو د دې تر څنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري مسؤلیت حاکم تور اوړي هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه ته مسؤلیت تور اوړي هغه باید د خپلو امکاناتو پر رڼا کې د افغانانو لاسونه شي. هغه هلته د هغو سره نړیوالې ادارې نن هم په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي دا روانې دي لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلي په تېرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي نن باید ولګېږي حداقل یو 50 سرغې پر سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري حاکمه ډله امکانات لري هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده خپل حاکمیت روانه کړې ده منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رستک عام افغانان په څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو یو د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه راستنېدو کې ماجنې لاسنیولی خو هغه نه شي کولی. دغه خپل امکانات صفر دي هغه هلته افغانان خپل کاروبار نه لري بېروزګاره دي غربت په اوج کې دی لکن دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړې توګه په ځانګړې توګه نړیواله مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لویه پانګه اچونه لري او حاکمه ډله په افغانستان کې دی کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې د سي حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو پر رسمیت پیژندلې او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي که نن په کابل کې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی امکان لري چې درې میاشتې وروسته امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني بیا په یغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
دا آزاد اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړې دي هلته ځانونه ثبت کړي اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل څونه یې پاتې دي په دغه کې کار روان دي اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ډار د اتاق د رهبري غړي دي ډاکټر مخلص احمد نومیږي هغه پوه سړی هم دی دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کاره هلته د هغوی کاروبار که چیرې وي متشبس کوو د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي ښه مناسبات لري دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته
بی سرنوشت او تبانه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح کوری چې د افغانستان او پاکستان سطح وي، خو طالبان ډیر نفوذ لري، هلته ډیر کار کولی شي، هغوی سره ډیر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل، دوی باید چپ پاته نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
ډیره مننه حافظي صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم، اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شوه، له هغوی هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه